دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د القاعده شبکې د ډېرې کمزوري کېدو ادعا کړې ده. جو بایدن دا څرګندونه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خبره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا راکم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د یورسمی د بریدونو د اصلي تره اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د امریکا ولسمشر ویلي امریکا له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د یورسمی په بریدونو کې یې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نشي. د ویلي امریکا به پر خپله خاوره د کوم بل برید د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپله ژمنه کې به هیڅکله زړه نازړه نشي. ولسمشر بایدن ویلی د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او د افغانستان خپل سرتیری وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هیواد د پریښودو په معنا نه دي. بلینکن زیاتوي امریکا باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسي او دوی د هرې تګلارې له مخې وضعیت څاري. د زیاته کړه افغانستان ته د امریکا د تلولو موخه د سپتمبر یورسمی د بریدګرو پر وړاندې اقدام و چې د په وینا امریکا دا کار وکړ، خو اوس له دې کبله چې امریکایي عسکر خپل کور ته راځي دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه و او نه دي. بلینکن له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی له هم له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. ملي د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز روزل شوي او قوي ګڼلي، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړه یو احتمال دا دی چې کېدای شي په حقیقت کې ډېرې بدې پایلې مخې ته راشي، خو دا احتمال هم لري نه دی چې افغان پوځ له خپل حکومت سره یو ځای د دې ټولو ستونزو سره ښه مبارزه وکړي. جنرال ملي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره یې د بریالي کېدو پر مهال یې په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن وویل چې افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بېلابېلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیایي سره بلد دي او په وروستیو کې 96% عملیات دوی په خپله کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د ویپاڼې له مخې په دغه کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په حق له راپور ورکړ. ولسمشر غنی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام له نویو واقعیتونو سره د سولې د پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه سوله د افغانستان خلکو او حکومت ته یو عاجل لومړیتوب دی، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره سمون ولري. تمه ده چې خلیلزاد به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لورو سره هم وګوري. خلیلزاد کابل ته تر سفر مخکې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې دا او کاملو په دې موافقه وکړه چې په دغه حساس وخت کې ټولو مهمو لوبغاړو، افغانانو، سیمې او نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان کې د څه باندې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د روانو ګړندیو هڅو ملاتړ وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان چارواکو د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. دا خبره د یاد سازمان په هغه اعلامیه کې راغلی چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د مې درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې 2000 کال کې یورس افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول او 100 کال هم تر دې دمه 4 نور افغان خبریالان وژل شوي. دغه سازمان له دې امله چې دا بریدونه د هیچ لخوا نه دي څیړل شوي نیوکه کړې. د دغه سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیره حمیدي ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او ویرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په هندوستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله ناورین په سختۍ دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلې چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هندوستان ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینتلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هندوستان کې د کرونا وایروس 2,000,000 او 6,00,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 3,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کرونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,15,000 څخه واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې واقعي ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 2 کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې له 1,520 زیاتو کسانو ته د روسیې تابعیت ورکړی دی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړه برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. روسي چارواکو ویلي د 40% خلکو غوښتنلیکونه یې ځکه رد کړي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشین نوتلې. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا د اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تون غبرګون نه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکول یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب بستر لنن څخه تر روانې چهارشنبې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو 2 کلونو کې د دغه شتمنو هیوادونو لومړنۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکیچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب پرون د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل بریتانیا به له G7 هیوادونو وغواړي چې د روسیې د درواغو پروپاګند یا هم غلطو خبرونو پر خلاف د تکذیب یو چټک میکانیزم رامنځته کړي. دوه لوی صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا، د امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانس، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په زمین کې د استرالیا، هندوستان، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
د نړۍ خبرونه مو واویدل. پر پروتونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د می درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د نورو ټولو کلونو په پرتله د بیان ازادۍ له ګواښونو سره مخ ده او په هدفي وژنو کې د اتو خبریالانو وژل د خبریالانو د مسؤلیت په حق له ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. په همدې حال کې 1,212 سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ کړي او د خبريالانو د خوندیتوب غږ کړي دي. رحیم ګل سروان د کابل نه راپورته لګلې.
د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سه کال د نورو کلونو په پرتله په داسې حال کې منځل کیږي چې په لږونو خبريالانو د هدف وژنو د ویریا او د ځانونو د ساتنې په مخه یا افغانستان پرخه یا هم لایو زاینه بل ځای ته لګیدل دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې 8 خبریالان وژل شوي، 50 خبریالان له یو ځای نه بل ځای ته لیږدېدلي دي. تر 100 زیاتو خبریالانو افغانستان پریښی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي چې تیرې 15 میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب له اړخه په بد حالت کې وي.
ډېر ژورنالستان او خبریالان کور نه کار کوي او د تولید ظرفیت رسنۍ لږ شوی دی اوس، او د نورمال پروسه د کنټنټ پروډکشن تولید د محتوا مختل شوې ده. او دا یو ډیره ضربه د ازادي بیان او د رسنوي د ازادي لپاره ده چې موږ ډیر اندېښمن یو او هیله من دي چې دا روان ژر متوقف شي.
یو له هغو خبري اعلانو چې د ګواښونو له عملی افغانستان پریښیدی نصرت پارسا دی. نصرت پارسا چې کلونه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کړی دی وایي د زیاتو ګواښونو نه د خوندیتوب لپاره اوس له افغانستان باندې وتی او خپل خبري اعلی پسې په تنګ شوی دی.
امروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است که اما متاسفانه
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. متاسفانه زنن خلې نن د خبريال په توګه کار نه سم کولای. په داسې حال کې چې خبريالي ټول وسایل را سره دي
دلیل ازي کې د افغانستان
له افغانستان څخه مذهبي توندلارو زبسي واخیستلم د دینی سختریزو ترهګرو او د غلاویر چې خلک وژني زه له افغانستان ووتم زه اوس په بد وضعیت کې یم خپل کار او عادي ژوند پسې ډېر خفه سوی یم
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن سفارتونو، اروپایي ټولنې او یونما په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ نه ملاتړ کړی او ویلي چې خبریالان باید خوندي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. درنو اوریدونکو، د لغمان د ولایت په درې ولسوالیو کې امنیتي حالات ټینګلی شوی دي او طالبان د مرکز محترلام سره څیرمه سیمو کې پاټکونه اچوي، مګر چارواکي وایي د طالبانو په ضد عملیات پیل کړي دي او د لغمان والی هم د علي شنګ ولسوالۍ ته د عملیاتو لپاره رسیدل دي.
د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې ورستۍ او نامنې واندېخمن کړي او له حکومت پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. ولسی خلکوایي په لغمان کې ترسم او د راهیسي امن او قراری ورستۍ او ځل بیا په مرکز ولسوالو کې نامنې زیاتې شوي او حتی وسلوال طالبان د مرکز مهترلام په 2 کیلومتر کې چک پوینټونه اچي.
لغمان اوسیدونکو اندېخمن خدای انډیواله د جنگونو ډېر کې انډیواله مرګونو ډېر کې په موږ دا غواړو
لغمان ولایت یو بل اوسیدونکو جمعه خان همدرد د دې ولایت په لشنګ، دولت شاه، لنګار او یو شمیر نور ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنو اتباعو د شتون خبره کوي او زیاتی چې د غلطه اصلګونه بهرني اتباع خپل کورنۍ سره اوسي او د دولت ضد فعالیتونه کوي.
ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او لنګار ولسوالۍ، دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خځې مې میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسولونه چارو واکې د لغمان کې دي، دوی نه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړی. اته د لغمان علي خیل خور کې چې طالب چک پاینا چي او د امنیتي وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ور ده او ډیر ملتونه هم ډیر خپه دي، نسو آرامه ګرځېدل شي نسو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو ملک صدیق حقانی بیا اندېښمن دي او وایي که د لغمان امنیتي وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه ونه شي نو ځایي خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. حال کې د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار د خلکو اندېښنې په ځای ګڼي او وایي د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفین ځپلي دي. افغانیار د لغمان په ځنو ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنو اتباعو د شتون خبره مني او وایي د ځپلو لپاره عملیاتو ته بیا نیسي.
لغمان کی حتا دوی مخالفینو کا ترنگونا ورکی کو پا دیرو لرو پا اتو سکرین کی البتا کل وصلوال تاریبان سرا اڑیتو لیدی ستا امیتی کا تازیر منگورتا نیولی من گڑا امیتی زاکونو سرا پسی انگاری
د لغمان اوسیدونکو داسې مهال د امنیتي وضعیت له خرابوالي شکایت کوي چې په روانه میاشت کې د لغمان په مرکز او یو شمېر ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی چې له امله ډېر کله د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي او دا اوس په علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات هم دوام لري.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خپل او پزک پټ دی کې د هر چا صحت خوندې کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا غا خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د اولی او دویم څپې نه وروسته د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلیری ساعتونو کې د کورونا د وایروس تر ټولو د زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د وزارت ویلي دی چې په دې موده کې 215 اویا کسه په کورونا اخته شوي او همداشان شپږ کسه له دغه وایروس نه مړه شوي دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې د کورونا وایروس 1515 شکمن سمپلونه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې معاینه شوي چې شاوخوا 12.5% یې مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت رسمي معلومات ښیي چې په تیرو درې ورځو کې د کورونا وایروس 1420 مثبت پیښې ثبت شوي او 10 کسان له دغه وایروس څخه مړه شوي او 355 ناروغان بیرته ښه شوي دي. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وویل چې یوازې په 1320 ساعتونو کې 215 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او شپږ ناروغان مړه شوي دي.
دا چې ورځ په ورځ د کرونا پیښې په هیواد کې ډیریږي نو د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د روغتیا وزارت د لارښوونې په نظر کې ونیسي، خصوصا د لاسونو بار بار انځل، د ماسک اچول او ټولنیز واټن باید په جدي توګه په نظر کې ونیسي چې خدای مکړه په هیواد کې پیښې له دې څخه هم زیات نه شي.
په تازه مثبتو پیښو کې 95 په ننګرهار، 35 په کابل، 26 په کندهار او پاتې په 19 نورو ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د تازه مثبتو پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته شوو کسانو مجموعي شمیره 15,503 ته پورته شوې ده. همداشان دغه وزارت ویلي چې په افغانستان کې له کرونا وایروس څخه د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 2,648 او د روغ شوو کسانو شمیر 5,015 ته رسیدلی دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د کرونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې د دغه وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د میرویس نیازی په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
ګردمندیزونه نه دي لګول شوي او خلک په ازاده توګه رفت آمد کوي. صحي تدابیر هم نه دي نیول شوي. هغه صحي محدودیتونه او قیودات چې باید وضع شوي وو نه دي وضع شوي. ډیری خلک هم د اوس د اختر لپاره هم چمتووالی نیسي او دا اندېښنه بیا هم زیاتېږي له موږ سره چې ښایي دغه نوې څپې کې ډېر زیات خلک په دې وایروس باندې اخته شي. دې ته په کتو چې په کابل کې هم په میلیونونه خلک ژوند کوي، د دې ګواښ بیا ځلې زیاتېږي چې په نوې څپه کې به ډېر زیات خلک په دې وایروس باندې اخته شي او د مړو شمیر به هم زیات شي.
بلخوا د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د واکسین کولو بهیر د کابل په پوهنتون کې هم پیل شوی دی او ټاکل شوی چې دغه پوهنتون ټول استادان، اداري کارکوونکي او محصلین واکسین شي. د کابل پوهنتون د محصلینو د چارو مرستیال فیصل امین امریکا غږ ته وویل
زموږ برنامه دادی چې زموږ ټول محصلین او استادان په تناوبي شکل یا نوبتي شکل دغه واکسین واخلي تر څو چې زموږ درسونه او زموږ سنفونه جریان ولري او درس منقطع نه شي.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا وایروس د درېمې څپې د مهارولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو تر څنګ یې له خلکو څخه غوښتي چې دغه وزارت روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول رعایت کړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ ته په پام لرنې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دستور ورکړی چې بهر ته د طبي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي او خبرداری ورکړی که چیرې د اکسیجن یوه ډبه یا نور طبي تجهیزات ورک شي مسؤول کس ته به تر شلو کلونو د بند سزا ورکړل شي.
او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پرېمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتلو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
شافیه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو او د احصایې او د معلوماتو د ملي ادارې یو ګډه سروې ښیي چې په 1999 کال کې په افغانستان کې د وړم کال په پرتله په 80% ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو د اپینو په تولید کې ډېر توپیر نه دی راغلی. د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو این او ډی سی او د افغانستان احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یو ګډه سروې چې نن د دوشنبه په ورځ خپره شوه ښیي چې په تیر 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې په شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې د کوکنارو په کار کې وړم کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي وایي چې دا سروې د ریموټ سینسینګ ټیکنالوژي په مرسته ترسره شوې ده.
ادارې ملي احصایه او معلومات
ښاغلی رسولي ویل د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو این او ډی سی سره په نږدې همکارۍ د کوکنارو د کښت او اپین د تولید د 1999 لمریز کال سروې بشپړه کړې ده. دغه سروې موندنې ښیي چې په 1999 لمریز کال کې پر شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې د اټکل له مخې د 1999 لمریز کال پرتله 80% زیاتوالی خی
نشان میده.
د ملګرو ملتونو د 1999 لمریز کال د کوکنارو د کښت او تولید سروې خی چې وړم کال په افغانستان کې پر 1,500 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. د ملګرو ملتونو د سیړنې او ارزونې څانګې رئیسه میرمن انجلی می وایي چې دغه سروې له مخې په افغانستان کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی دی. میرمن انجلی می ویل د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه په افغانستان کې د کوکنارو سروې په تیر 2000 میلادي کال کې د کرونا وبا د ګواښونو سره سره ترسره کړې ده. د دغې سروې له مخې تیر لمریز کال کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی وو چې د وړم کال پرتله شاوخوا 300 ټنه کموالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې د اپینو تولید 601 ټنه اټکل شوی وو. د ګډې سروې له مخې تیر کال د افغانستان د 30 ولایتونو له ډلې یوازې په 12 ولایتونو کې کوکنار نه و کرل شوی. وړم کال د کوکنارو د کښت څخه د پاکو ولایتونو شمېر 10 وو. سروې له مخې سکل د کوکنار فصل هم په ولایتونو کې د چارواکو لخوا نه و اړول شوی چې وړم کال به یو اندازه اړول شوی وو. د دې سروې له مخې د اپینو په بیه کې توپیر نه دی راغلی او د یو کیلو اپین بیه 250 امریکایي ډالر اټکل شوی ده. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی دا ګډه سروې ښیي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو زیات اپین تولیدوي. دا سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سکل د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې بزګرانو د نوي 1400 لمریز کال د کوکنارو حاصل ټول کړي، خو لا هم په یو شمېر سړو ولایتونو کې به بزګران تر روانو ونیو کې د کوکنارو حاصل ټول.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون اوري. ملګرو ملتونو د هغو بندیانو د ژوندانه د شرایطو په حق له اندېښنه خوده لیده چې د بحرین په بدنام زندان جاو کې بندیان دي. د بحرین د حکومت دغه بندي مخالفینو په زندان کې د ژوندانه د خرابو شرایطو له امله احتجاج کړی دی. د امریکا غ خبريال لیسا شلاین په دې حق له د جنیو نه راپورټ را کړی دی چې سید سلیمان شاه لولي.
د ملګرو ملتونو مامورانو ویل دي چې دوی د ګنشمیر هغه سیاسي قیدیانو د سرنويش په باب ژوره اندېښنه لري چې د محبس د خرابو شرایطو په خلاف په سولېزه توګه احتجاج پیل کړو. پولیسو په ډیره بیرحمانه توګه لوهلو او ټکول نورستا لنور قیدیانو بیل کړل او د جاد عمومي زندان په یو بل برخه کې واچول. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر وای چې د بحرین د شاهي دولت د مخصوصو پولیسو ځواکونو سولېز احتجاج په زور او جبر مات کړ چې د اسارت په دوران کې عباس مال الله په نوم د یو سیاسي قیدی د مړینې په خلاف د اپریل په 15 پیل کړ. د بحرین چارواکي وای چې عباس مال الله په خپل طبي مرګ باندې مړ شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ وایاندې مارتا هارتارډو ویل کیږي چې پولیسو د قیدیانو د سولېز احتجاج د ځپلو په خاطر په غیر ضروري توګه طاقت نه کار واخیست. نوموړي وایي
اکورډینګ ټو اکاونټس ریسیوډ فرام آی ویټنسز اف د انسیډنټ سپیشل فورسز ثرو سٹن گرنیټس اند بیټ د دینیز
د کومو معلوماتو لمخې چې د دې پیښې د عین شاهدانو له قوله را رسیدلې دي د پولیسو د مخصوص ځواکونو افرادو قیدیانو د تیت او پرکول لپاره سټن گرینیټونه استعمال کړل چې انسان ګنګس کوي او له پخوی غورځي. پولیسو یو ګشمیر قیدیان ونیول او په کوټکونو باندې په سرونو وهل ژوبل شو. چارواکو دردش قیدیان ونیول او د زندان په بلا برخه کې کوټه قلفی کړل چې د خپلو کورنۍ له غړو مدافع وکیلانو او یا له نورو قیدیانو سره د تماس ساتلو اجازه نه لري. میرمن ماتا هرتادو وای چې د بحرین د چارواکو د عمل هم د ملي او هم د نړیوال قانون په خلاف دی. د کوینونس اوبا لخبرېدو وروسته د جاو په عمومي زندان کې او هم د بحرین په یو شمېر نورو زندانونو کې تشنج زیات شوی دی. زندانونو کې د خپل ټاکلي حد نه زیات قیدیان اچول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د دفتر د وایندې په وینا چارواکي د ځپلو کوشش کوي او ګڼ شمېر قیدیان د کوینونس له بندیزونو نه د سرغړونو په نوم نیول شوي دي.
وی کال آن د ګورنمنت ټو ایمیډیټلی لانچ ا ثورو اند افیکټیو انویسټیګیشن انټو د وایلنس.
موږ پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي توګه باید په دولتي زندانونو کې له قیدیانو سره د ظلم او تشدد په اړه موثر او بشپړ تحقیقات وکړي. دا غوښتنه هم کوو چې د هغو درېدې شو سیاسي قیدیانو په باب معلومات راکړي چې د جا د عمومي محبس په جلا ودانۍ کې په توقیف کې اچول شوي دي او له خپلو کورنیو او مدافع وکیلانو سره د تماس ساتلو اجازه باید ولري. د بحرین د دیموکراسۍ د انسټیټیوټ د تازه ریپورت له مخې لږ تر لږه 60 تنه سیاسي قیدیان ورک دي. د بحرین حکومت د کوینونس اوبا له خپرېدو وروسته د 1250 قیدیانو د معفولو اعلان کړو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر وای چې نور قیدیان دې هم خوشی کړي ترڅو په دغه بدنام زندان کې د قیدیانو ګڼه ګوڼه او ازدحام کم شي، هم قیدیانو ته د کوینونس ویروس د خپرېدو خطر کم شي او هم به عام خلک په امانی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، هغه استرالیایان چې په هند کې بند پاتې دي او خپل ملک ته د بیرته تک په وخت کې د کورونا د سفر د بندیز نه سرغړونه وکړي، هغوی به د 15 کلونو د بند سزا سره مخامخ شي. استرالیا د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هند نه ټول الوتنې ځنډولې دي. فلمر سر د سیدنی نه رپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل لولي.
د استرالیا حکومت وایي چې د هند نه استرالیان بیرته خپل ملک ته راتګ کوشش وکړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه باندې چې کوم سفري بندیزونه لګېدلي دي، د هغې نه سرغړونه وکړي، نو هغوی ته د 15 کلونو د قید پورې سزا کېدای شي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هند وویل چې دا بندیز د دوشنبه پورې پلي کېږي. د دوشنبه د ورځې نه دغه بندیزونه په هغه مسافرو باندې پلي کیږي چې د هند نه استرالیا ته سفر کول غواړي. د یادونې وړ ده چې استرالیا د هند نه ټولې الوتنې د هغې نه وروسته وځنډولې چې په هند کې د کرونا یوې نوې بڼې په زرګونو کسانو وژل. د روغتیا وزیر ګریګ هند وویل چې هغه کسان چې دغه بندیزونو نه سرغړونه وکړي هغوی به $50,000 جریمه کیږي او یا کېدای شي چې د 15 کلونو بند سزا ورته شي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه اقدامات په دې وجه باندې ډیر ضروری و ځکه چې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا فدرالي حکومت د خپلې دغه پریکړې نه دفاع کړې ده. د استرالیا لوړ پوړي چارواکي جارج فریټربرګ وویل چې استرالیا دا پریکړه کړې ده چې دغه ډول اقدامات ضروری دي. هغه وویل
په نېشنل کابینټ مې دوی رسیو د موست اپ ټو ډیټ بریفینګ فرام اور چیف میډیکل افیسرز.
کله چې د کابینې غړو د صحیح چارواکو سره یو غونډه وکړه نو هغوی د وړاندیز کړې دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره استرالیا ته پکار ده چې دغه ډول سخت او جدي اقدامات وکړي. دا موقتی اقدامات دي او دا به د 15 مې وروسته مونږه لری کړو او دا یوازې د 2 اونیو لپاره دي. خدا مونږه د استرالیانو او د استرالیا د خوندي ساتلو لپاره کړی.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلتا فایت ورسیده تر بل خبرونه تاسی پلو خلیس وارو اوست امریکا غد آشنا رادیو دری خبرونه واقعی